السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و بوري چې افغان دولت او طالبان سلا شوي چې بل پړاو خبرې به هم دوحه کې پیلوي. 2000 میلادي کال د جګړې د پایته رسولو هڅه به ساره پکې وشوې، خو په دې اړه درته یو تفصیلی راپور لرو. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دی چې دی او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. په بغلان کې څلور کان کیندونکي د کان دننه یوې چاودنه کې وژل شوي. ملي امنیت وایي د ځینو وژل شوو خبریالانو قاتلان طالبان یا داعش دي. او ایران کې د ژغورنې هغه عملیات درېدلي چې د واورې ښویېدو له پیښو وروسته پیل شوي وو. بشپړ خبرونه. د بغلان ولایت د تالاو برفک د ډبرو سکرو په کان کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کان کیندونکي ووژل شول. د تالاو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د میتان ګازو له امله شوې ده.
څلور نفر کې د مادن ګیر اومد غیث ګرفتان
یا څلور تنه چې په کان کې ګیر پاتې وو ګازونه ویلې. یو جسد راایستل شوی او د دریو نور د راایستلو لپاره د مسولینو هڅې روانې دي.
د خاغلی برفکی په وینا دا یو خصوصي کان د تالاو برفک په هغه سیمه کې دی چې طالبان پرې کنټرول لري. د ازادي راډیو سمیز خبريال وایي درې اونۍ مخکې هم په دې ولسوالۍ کې په یو بل خصوصي کان کې د ورته چاودنې په نتیجه کې دوه کان کیندونکي وژل شوي وو. ویل کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو په لسلو زیاتو قانونو کې چې ډیری خصوصي دي او په معیارونو هم برابر نه دي، نږدې 200 کارګر کار کوي. ډیر دغه قانون هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي. د افغانستان ملي امنیت وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خاري جبهې غړی دی. دوی د غراز ویلي په ننګرهار کې د انعکاس د ټلویزیون د خبريال ملال میوان د قتل په تړاو یو نیول شوی کس بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړی دی. د دغه ریاست چارواکو دا څرګندونې پرون د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې په غونډه کې وکړې. په غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ویل چې د تلو نیوز د سیاسي خبرونو د پخوانی چلوونکي یماس یاواش د وژلو په تور هم درې تنه نیول شوې دي. د ولسمشر د دوهم مرستیال د رسنیو د دفتر لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې په دې وروستیو کې د خبریالانو او د مدني ټولنې د فعالانو د هدفي وژنو د زیاتوالي مسأله وڅېړل شوه. حکومت دا کار د طالبانو او داعش بولی، خو طالبانو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی د مدني فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د یو لسو غړو او دو مهمو طالبانو د وژلو خبره کوي. د وزارت پرون په یو خبرپاڼه کې ویل چې دغه وسلوال وړمشپا په ناوې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوی دي. د خبرپاڼې لمخې د القاعده ډلې ټول وژل شوي غړي د مانخښونکو په ګډون د طالبانو لپاره د سنایپر او د شپې دوربین کارولو په برخه کې د ښوونې او روزنې مسؤلین وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د القاعده شاوخوا 600 غړي به اوس هم په افغانستان کې فعال وي. د کابل لوګر د سړک د دوهم لاین د جوړولو دوهم فاز په سلو کې نوی بشپړ شوی او ډیر ژر به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي. دا خبره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې او لیکلي دي چې د څبان د 24 کیلومتره په اوږدوالي د دغه سړک چارې چې ټول لګښت یې د ټولګټو وزارت ورکوي بشپړېدو ته نږدې دي. د افغانستان د ټولګټو یا فواید عامه وزارت ویلي چې د کابل لوګر د دویم لاین سړک به په دریو پړاوونو کې جوړ شي چې د لومړۍ برخې چارې یې چې د کابل ولایت د موسهي ولسوالۍ د سقاوي له دښتې څخه پیلېږي او د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ پورې غځېږي لاله مخکې بشپړې شوې دي. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویېدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله تری تم شوو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تری تم شوي وو ژغورل شوي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لاس ټیمونه پکې ښکیل وو درې ورځې وخت ونیو. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سرې او سپینې پوکانې خوشې کړې. دغه پوکانې په پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې د معترضانو د نسبتا وړو ډلو لخوا هوا ته خوشې شوې. په منسک کې د څو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی. د اګست له 9 لکه چې الکساندر لوکاشینکو د جمهوری ریاست د ویبل دورې ګټونکو اعلان شوی، په دې هیواد کې مظاهره پیل شوی چې تر اوسه دوام لري. ویل کېږي چې تر اوسه له 10,000 زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی هم دي. ازادي رادیو ته غواګي وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دولت او طالبانو و پتیله چې دوهم پړاو خبرې هم دوه کې وکړي. د دولت لوری وایي چې د خبرو د سر موضوع به اور باندې وي.
زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اور باندې ټینګار وشو او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
2000 میلادي کال چې او سپای ته نږدې یو د سولې د هڅو یو بې ساری کال وو.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه اقدام دی.
د طالبانو او امریکا له هوکړې تر بین الافغاني خبرو د موده کې څه پېښ شول یو تفصیلي راپور کې مو کتنه ورته کړې. په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خبرېدا پر مهال پرون اروپا کې د دغه ناروغي پر ضد د واکسین پراخ پروګرام پیل شو. په یو ځانګړي راپور کې به دا هم واوري چې کورونا وایروس افغانانو ته هم له ځاني او مالی پلوه زیانونه اړولي. دویم نیمایي د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام ته ځانګړي شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوی به په ټاکلي وخت یعنی د راتلونکي جنوري په 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون یک شنبه تایید کړه او ویل چې د خبرو په دې پړاو کې به پر هغو موضوعاتو خبرې کیږي چې دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوو لستونو کې شامل کړي او یو بل ته سپارلې دي. له دې مخکې د افغان ولسمشر په ګډون یو شمیر افغان چارواکو ټینګار کړی و چې د سولې د خبرو دوهم پړاو دی د افغانستان دننه وشي، چې دې مسلې د سولې د خبرو د دوهم پړاو د پیلېدو او ځای په اړه ځینې اندېښنې راپارولې وي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري چمتو کړي راپورت.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د ملاتړ وکړ چې د سولې د خبرو دوهم دور د پټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15مه په دوحه کې ترسره شي. خو ولسمشر بیا هم ټینګار کوي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې وشي. خغل صدیقی وویل چې ولسمشر د سولې د ملکچی پلاوی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرانو په غوښتنه او له نړیوالو ملاتړو سره په مشوره او هم د دې لپاره چې د دوهم دور خبرو په پیلېدو کې ځنډ رامنځته نشي له دې سره موافقه وکړه چې د خبرو بل پړاو د په دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا د مشرتابه د کمیټې په غونډه کې په دې سلا وشو چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د خپل ټاکلي وخت په دوحه کې پیل شي او په دې خبرو کې به اوربند افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي لپاره یو لومړیتوب وي.
د رهبری کمیټې پریکړه وکړه چې مذاکرات به په 15 د جنوري په دوحه کې بیرته شروع کیږي او زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربند باندې ټینګار وشو او ټولو ګډونوالو وختنه وکړه چې حیات کاملا د اجنډا په تعین او ترتیب کې او له طالبان سره په توافق کې صلاحیت لري او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
خغلی خوزون په دې اړه چې یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې وروسته وکړي افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی او ویل چې ډیر دغه هیوادونه د کورونا د خپرې شوي او بالا عمله له خپلې دغې ژمنې په شا شوي دي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسون مرستیال احمد الله وسیق هم تیرش په ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مرکزی پلاوی هم دې ته تیار دی چې د جنوري په 15مه له مقابل لور سره د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. نوموړی وایي د خبرو په دې پړاو کې به د اجنډا پر هغو موادو بحث او خبرې وشي چې فهرست دواړو لورو له مخکې برابر کړی او یو بل ته یې سپارلی دی.
د افغانستان د اسلامي امارت مذاکراتي ټیم او مسولین ژمن دي چې د کړي وادي او هغه معمول مطابق بیرته مذاکراتي مجالس پیل شي. په مجالسو کې به پر هغو موضوعاتو باندې خبرې به کیږي کوم موضوعات چې په ایجنډا کې شامل دي او په هغو باندې به بحث کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د ملکچي پلاو ترمنځ د خبرو په لومړي پړاو کې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوی وي او شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ، دواړو لورو د خبرو د دوام لپاره پر اکران لارې موافقه وکړه او همې پر راتلونکي اجندا د بحث لپاره د خپلو غوښتنو فهرستونه له یو بل سره تبادله کړل. له دې مخکې هم د افغانستان د دولت ملکچي پلاوي ډېر ځلې د شخړو پر کمېدو او اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې له طالبانو سره په هر ډول خبرو کې دغو دواړو ته لومړیتوب ورکوي. دا یوازې د افغان چارواکو غوښتنه نه، بلکې د افغانستان د اکثریت وګړو هم دا غوښتنه ده چې ژر د اوربند وشي. د سیاسي او امنیتي چارو اکثره کتونکي په دې باور دي چې که طالبان په رښتیا په افغانستان کې سوله غواړي نو باید اوربند وکړي. یوې هم د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیری دی. ښاغلي وزیری په افغانستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو د زیاتوالي په اړه چې څوک تر شا لاس لري، څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې د دې بریدونو تر شا لاس ولري بستر طالبان ورته برابر کړی دی. نوموړی وایي اوس چې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیلېدونکی دی، طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او د باور فضا د رامنځته کولو لپاره اوربند وکړي.
د حل لاره دا ده چې طالبان اوربند وکړي، باور رامنځته کړي. طالبان غلط په لاره روان دي چې اوربند نه کوي او زور کوي او امارت اسلامي غواړي.
د امریکا د متحدو ایالتونو، ناتو، یوناما او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت مهمو نړیوالو ملاتړو هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې که دغه شخړې همداسې دوام وکړي نو د سولې پر روان بهیر به ناوړه اغېز وکړي. نړیوالې ټولنې هم د سمدستي اوربند پر کېدو ټینګار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې په دغه راپور کې واورېدل، د افغان دولت مرکچی پلاوی او طالبان دواړه دا ځل په دې نیت دي چې د سولې د هم پړاو خبرې هم په دوحه کې پیل شي. دغه هڅې داسې مهال پیلېږي چې په کابل او ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. تازه خبر دا دی چې نن سهار د کابل په څلورمه حوزه کې هم چاودنه شوې ده. معلومات دا ښیي چې دغه چاودنه د کولل پښتې په سیمه کې په یو رنجر موټر شوی چې تر اوسه یې د تلفاتو په اړه جزئیات نه دی ورکول شوی، خو پولیسو لیکلي چې چاودنه شوی او چسپکی ماین له مالا چې په یو رنجر پورې چسپول شوی وو. په دې اړه به ورسره درته معلومات خبرو کو، خو اوس هم راځو د سولې اړوند یو بل مطلب ته. 2000 د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو د پای ته رسولو لپاره د هڅو یو بې ساری کال وو. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې شل کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. په دې اړه په دې تفصیلي راپور کې نور جزئیات اوریدلی شئ. د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9مه دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و.
Today is a historic day for the United States of America and the American people.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته تاریخي یاد کړه او ویل:
We recognize America shouldn't fight in perpetuity in the graveyard of empires.
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګيږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخ ته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تړون کې شو ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تړون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون
د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تړون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره لس ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ تر سره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خبرېدل. د لاس پړاو خبرو ټول ټال شپاړس میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12مه دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بلاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غږ ته تګی ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاوه خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یو برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوې خبرې له منځه وړي.
خبرې له منځه ولاړې، ختم شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني، نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2020 کال د جنورۍ په 6مه نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. د خبرو چې د نورو پړاوونو پر تله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9مه بعد د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9مه د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو، د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزي وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darluda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de ariko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par dasi bawari system che la tulu nari walu tar hago sar arike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke 2020 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa taqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15000 هغه زندانیان خلاصيږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو ماده نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پایل څه باندې شپږ میاشتې وزنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4000 نورو د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راو بلل شوه. د 2020 کال د اگست ومنېټه و چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشی شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خندونو د لری کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همدارس د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوې سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هر کلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابی ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پایل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لک تر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2020 کال د وروستۍ میاشتې ډسمبر 2مه نیټه وه چې د دواړو لوریو مرکچیان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایي شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د ډسمبر په 12مه یعنې پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2020 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر، او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2020 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیځ یا نړیوال ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل انت بغوښ.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د زیاتیدونکو هدفي بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې. ورسپانې په تیرو څه کم دوه میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په شمول په کابل، هلمند، غزنی او ننګرهار کې پر ژورنالیستانو او د رسنیو په کارکوونکو پرله پسې بریدونو ته اشاره کړې. ویلي دي د جنوري د میاشتې راهیسې دې هیواد کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې دې سره 2020 کال د افغانستان د کورنیو رسنیو لپاره یو خونړی کال و. ورځپاڼه په ځانګړې توګه ښځینه افغان ژورنالیستانو ته پر پیښو ګواښونو تمرکز کوي، او په دې برخه کې په ننګرهار کې د وژل شوې خبریالې ملالې میوند یادونه کړې چې د قتل مسؤلیت یې د داعش وسله والې ډلې پر غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ وایي تر لسو زیاتو افغان ژورنالیستانو او د رسنیو فعالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ورته ویلي چې دوی د بل هر وخت په مقایسه لږ مسؤلیت احساسوي او ویریږي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو او دا ډول بریدونه په زیاتېدو دي. ایل انلاین بیا د افغانستان د سولې د راتلونکي پړاو خبرو په اړه یو رپورټ خپور کړی، او پکې د چارواکو له خولې ویلي دا خبرې به د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. په ریپورت کې یادونه شوې چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې دننه د سولې د بل پړاو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه. د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاو پریکړه کړې چې تر یوې وقفې وروسته به د جنوري د میاشتې په 15مه بیرته خبرې پیلوي. رپورت زیاتوي د خبرو اترو د بیا پیل دا پلان په داسې حال کې دی چې د کابل په شمول په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیستی او په پرله پسې توګه بمی بریدونه او د یادو کسانو هدفي وژنې دوام لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د هرات په جنوب کې د قلعه بیوا یا د کندو د کلي په اړه لیکنه کړې چې سرلیک دی د کندو په کلي کې د افیمو سوداګري د ژوند په بیه تمامیږي. دا لیکنه وایي په دې سرحدي بیوزله سیمه کې افغان سړي ایران ته د افیمو په قاچاق کې مري او تر شا خپلې کونډې او ماشومان پرېږدي چې مجبوریږي پرته له نفقه ګټونکي ژوند وکړي. په لیکنه کې د دې سیمې د هغه کونډو بیوزلۍ او ستونزې یادې شوې چې د کورنۍ نارینه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په ایران کې اعدام شوې دي.
پرون د لومړي ځل لپاره په اکثرو اروپایي هیوادونو کې زړو خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پایل شو. دغه ورځ د اکثرو هیوادونو لخوا تاریخي یاد شوه. نوریاس نوري او نور جزئیات.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پراخ پروګرام پرون یکشنبه پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې شاوخوا یوه میاشت کې به هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي د شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو ته رسیدلی و. په چک جمهوریت کې د دې هیواد صدر اعظم آندری بابش لومړی کس و چې د پلازمېنې پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو. هغه خبریالانو ته وویل
مونږ به احتمالا نه میاشتې د واکسین کمپاین ولرو، خو البته د واکسین شتون او کمیت پورې اړه لري.
د سلواکیا ولسمشره زوزانا چاپوتوا او د بلغاریا د روغتیا وزیر کوستانتین انګیلو هم لومړني کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د تلویزیوني کمرو په وړاندې واکسین شول ترڅو د کورونا ضد واکسین د مؤثریت په اړه د خلکو باور زیات کړي. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی ډی په نوم یاده کړې ده. د ایټالیا په ګډون چې د کورونا د وبا په پیل کې سختې ورځې ولیدلې، په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی دی. د ایټالیا صدر اعظم جوزیفی کونتی په یو ټویټ کې ولیکل چې دا ورځ به زموږ په تاریخ کې د تل لپاره ثبت شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین په جرمني کې وویل نن ورځ د اروپا د بری کیسه پیلېږي. هغې زیاته کړه نن ورځ به په زرګونو انسټیټیوټونو او څیړونکو سره په تماس کې وي ترڅو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ولیدل شي چې دغه واکسین څه ډول عمل کوي. سیاستوال او څیړونکي دغه راز خبرداری ورکوي چې دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین ټولو ته ورسیږي. دوی همداشان له خلکو غواړي چې له ماسکونو استفادې ته دوام ورکړي، فزیکي واټن مراعات کړي او خپل لاسونه تل پر صابونو مینځي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د واکسینونو د څه باندې 2 میلیارد ډوزو د پیرلو قراردادونه له څو کمپنیو سره کړي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې روغتیایي مسؤلین د جنوري په 6مه د موډرنا شرکت جوړ شوی واکسین هم تایید کړي. د دغه واکسین مؤثریت هم د کورونا په وړاندې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی دی. د اروپایي ټولنې په غړو کې له 14 میلیونو زیات خلک په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او له امله یې هم له 386000 زیات کسان مړه شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جزیر رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. د مجلې غزنی ولا خبره کوم. تاسو غواړم وایم کوم مسافر چې افغانستان د دوبی ته سفر کوي نو دوی ته څل زر افغانۍ باندې یو طرفه ټکټ ورکول کیږي او مسافر ټکټونه په 9000 افغانۍ باندې وو. بل دوی باید کورونا منفي 30 لزانه سره ولري، هغه تیس هم په 15000 افغانۍ باندې ورکول کیږي. نو دا له مسافر سره ظلم ده. د ازادي راډیو مسلمان څخه غوښتنه دا ده چې تاسو له مسؤولو چارواکو څخه او شرکتو له مسلمانو سره خبرې وکړي په دې اخله، او هم له مسافر څخه هیله ده چې خپل اواز اوچت کړي.
السلام علیکم رورا رفیق الله، ایم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. رورا خراب حکومت ولی روان ده، خراب حکومت ولی خلک دي تر کړی چې د حکومت سي فاصله پیدا شي. یو خو بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي، او بلې خوا ته رورا په افغانستان کې جنگ دی، جګړې دي، او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅېږي. یعنې یوه بوجۍ وړه دلته په 15000 افغانۍ خرڅېږي. حکومت دې ته په نورو هیوادونو کې نرخنامه موجود دی. د شاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ له شاروالي نه دا مختنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. زما مدان ورده تخفل ول فارې د سری غونډې خبره کوم. ورور اعظم مکتب چې دې څخه نه درې د سر انداري منداري ما چې موږ د حکومت سره دا غوښتنه غواړو دا ایله ورزول لري شروره را جوړه چې موږ ډیر سره په تکلیف یخ شې را مکتب لا کشنان طبقان کې وای یا خاتونه چې کار ورور ډیر یخ پکښې دي تاسو دا د ډیر ډیر مننه کوم.
زمان محمد هاشم دې د کندهار ولایت خبرې کوم. ما پیغام دا دی وسوالو